آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسی د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بایومیټریک ټکنالوژي استعمال شي. په ایران کې په نظامی رسم گذشت کې د ټوپکوالاو په ډزو کې 25 کسه وژل شوي او 18 زخمیان دي. او د برازیل پولیسو یو لبنانی چې امریکا ګمان کوي د حزب الله لپاره کار کوي گرفتار کړی دی.
د انتخاباتو کمیسون وایي په انتخاباتو کې د بایومیټریک لپاره یې د یوې جرمنی کمپنۍ سره قرارداد کړی.
اول هفته اکتوبر کې دوی به دا وسایل کابل ته رسوي.
پاکستان وایي افغانستان ته صادرات دومره کم شوي چې په تاریخ کې ساری نه لري. دا او ځون ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومیټریک سیستم نه کار واخیستل شي. د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د پیژندګلوۍ لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو لپاره د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د پرله پسې غوښتنو نه وروسته د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د میزان په 28مه به په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. خاغلی عبدالله چنن د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی د اوم ترین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې غونډه توینا کوله ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به زر اعلان وکړي چې په انتخاباتو کې بایومیټریک سیستم استعمال شي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن خبریالانو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم ټکنالوژي یو آلمانی کمپنۍ چمتو کوي، مګر دغه دستګاوی لا تر اوسه پورې افغانستان ته نه دی رسیدلی، خو په ډېره برخه کې ان تر 80% څېړنې بشپړې شوې دي. همداشان د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې ده. وایي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د جعلکارۍ د مخنیوي لپاره د بایومیټریک سیستم نه کار واخیستل شي. د افغانستان د شتمنۍ د ثبت او څېړنې اداره وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 15,000 لوړ رتبه دولتي مامورینو خپل شتمنۍ ثبت کړې دي. د شتمنۍ د ثبت او څېړنې ادارې رئیس ناهید ایثار نن د شنبې په ورځ د دغه ادارې د شپږ میاشتنی راپور د خپرولو په وخت کې خبریالانو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکو شتمنۍ اول ثبتېږي، وروسته نشریږي او بیا څېړل کېږي. ناهید ایثار ویلی دی لنی کمرغه موږ د لومړي ځل لپاره په شپږو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 کسانو فورمې ثبت کړې دي. د ټولو عالی رتبه چارواکو فورمې ثبت شوې دي او د یو شمېر کارکوونکو لا پاتې دي. په کابل کې د ټولو مامورینو شتمنۍ ثبت شوې دي. د ولایتونو او د هیواد نه بهر مامورینو لکه سفیران او نور مامورانو د شتمنیو د ثبتولو کار خلاص نه دی، خو د ثبت پړاوی پای ته رسیدلی دی. دغه په وینا تر اوسه د 350 دولتي چارواکو د شتمنۍ او فورمې نشر شوې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ ویل چې هند د مغروریت له کبله د عالی رتبه چارواکو مذاکرې چې په 2 کلونو کې به لومړنۍ غونډه وای لغوه کړي. هند د جمعې په ورځ د دې دوه اتمی قوتونو د خارجه وزیرانو غونډه لغوه کړه. ټاکل شوی و چې د دې ملکونو خارجه وزیران په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ یو بل سره ملاقات وکړي. په نیوی ډیلی کې خارجه وزارت ویلي دي چې په کشمیر کې د هند د امنیتي قواو په وجلو د اعتراض د سرګندولو په خاطر د غونډه لغوه کړه. پاکستان دغه دلایل اسې بهانه بولي، وایي هند غواړي د ملي انتخاباتو نه مخکې د خبرونه ځان وژغوري. د ایران د دولتي مطبوعاتو د رپورت له قراره ټوپکوالاو د ایران په جنوب ختیځ سیمه کې په نظامی رسمي گزارش کې دزی کړی دی لکه تر لګه 15 کسې وجلی او شپېته نور زخمی کړی دی. دولتي تلویزیون ویل دغه وسوالو په هغه ځای دزی وکړي چې ایرانی رهبران پکې د کلنی رسمي گزارش د لیدو لپاره غون شوی وو. ویل کېږي چې اکثره مړي د ایران د پازداران انقلاب غړي دي. ځینې رپورټونه وایي په وژل شوو کسانو کې یو ژورنالیست و. چارواکي وایي دوه تنه ټوپکوالا وژل شول، خو نور چارواکو ویلي دي چې د حملې په ارتباط دوه تنه نیول شوي دي. خارجه وزیر محمد جواد ظریف د حملې ملامتي د سیمه ییز دهشتګرۍ په سپانسر کوونکو او د هغوی په امریکایي استادانو واچوله. سمدستي هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله نن د شنبه په ورځ د خوزستان د ایالت په اهواز کې شوې ده. د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د قضایا چارو د جرګې رئیس کریستن بلاسی فورد په نوم یوې میرمنې ته نور هم وخت ورکړ چې فکر وکړي آیا د سترې محکمې د نامزد قاضي په خلاف د دغه جرګې د غړو په مخ کې د ګواهی لپاره بل هفته حاضریږي او کنه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه لولي.
د سنا د مجلس د قضایا چارو د جرګې رئیس چارلس ګراسلی د ډاکټر کریستین بلاسی فورد په نوم میرمنې ته نن د شنبه په ورځ د 2:30 بجو پورې وخت ورکړی چې خپل فیصله وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د سنا د مجلس رئیس د میرمن بلاسی فورد مدافع وکیل ته په یو عاجل ایمیل کې لیکلی دي چې حتمان باید د ټاکلي وخت پورې ورته د هو او یا نه ځواب ورکړي. نوموړي غواړي بل هفته د سنا د مجلس د قضایي قوې په مخ کې گواهی ورکړي. جمهور رئیس ترامپ چې نامزد قاضي وړمه ورځ خپل نږدې متحد او انډیوالو بالو د میرمن فورد د صداقت په اړه شک څرګند کړ.
Why didn't somebody call the FBI 36 years ago?
واقعاً د کسنګ جاغه ادا کوي دومره بد عمله پښوی نو ولی د پیخه نسم د سروست ریپورت درنکو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا پوځي منابعو ویلي دي چې د سومالیې په جنوب کې په محلي قواوو او په امریکایي قواوو باندې د حملې نه وروسته هوایی بمباری کړي دي. د الشباب اتل سفراتیان وژلي دي. د افریقا لپاره د امریکا د قومندانۍ بیانیه وایي چې د ځان د دفاع لپاره د کسمایو د بندري خرنه قریب 50 کیلومتره لرې شمال لویدیځ پلو هوایی بمباری کړي ده. بیانیه وایي د الشباب دوه نور افراتیان د سومالی قواوو په جګړه کې وژلي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ ویلي دي چې د امریکا یا د امریکا د ملګرو قواوو څوک په دغه حمله کې نه دي زخمی شوي. امریکا په دې کال کې د القاعده د ملګري ډلې الشباب په ضد 40 هوایی بمباری کړي دي. د برازیل پولیسو یو لبنانی سړی گرفتار کړی دی. امریکا ګمان کوي چې دا سړی د حزب الله د ډلې د لبناني وسلوال ګروپ یو لوی ملاتړ کوونکی دی. دا سړی چې اسد احمد برکت نومیږي د جمعې په ورځ د برازیل د فوز د وایګوکو په ښار کې نیول شوی دی. د پاراګوای مقاماتو تیره میاشت د هویت د غلاګانو په تور د برکت د گرفتارۍ امر کړی و. ارجنټاین هم د غراز برکت د حزب الله لخوا د غیر قانوني پیسو په استعمال تورن کړی دی او د هغه پیسې او نور شتمنۍ ضبط کړی ده. د برازیل پولیسو ویلي دي چې د برکت سړو په ارجنټاین کې په یوې قمارخانه کې په غیر قانوني پیسو 10 میلیون ډالر واخیستل او داسې ښکاري چې حزب الله ته یې ورکړی دي. سمدستي نه ده معلومه چې برکت به په برازیل کې په دې تورونو محاکمه شي او که د محاکمې دپاره به پاراګوای ته ولیږل شي. په کامرون کې د اکتوبر د 8 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپین نن د سپتمبر په 22 نیټه پر رسمي ډول پیل شو. مخالفو ګوندونو نه شو کړی چې د جمهور رئیس پال بیا په مقابل کې یو کاندید انتخاباتو ته ودروي. د امریکا متحده ایالاتو په دې میاشت کې دا تایید کړ چې د نایروبي هوایی میدان په کافي ډول دومره مسؤون دی چې د امریکا او کینیا ترمنځ راسن پروازونه پیل شي او د کاناډا په مرکز آتوا او د ګټنو په ښار کې د جمعې په ورځ د 8 کیلومتر په سرعت په ګردباد کې لږ تر لږه 15 کس زخمی شوی دي. زیاتره نور هم زخمی شوی دي خو دومره سخت زخمیان نه دي. دغه ګردباد کورونه وران کړی دي، موټرونه یې په هوا کړی دي. په اوتاوا کې د هایدرو کیوبک د برېښنا د کمپنۍ په وینا د جمعې په ورځ په ماخام د 110,000 کورونو برېښنا قطع وه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودي د خلکو نه غوښتي دي چې د خپلو ګاونډیانو احوال واخلي، ښایي مرستې ته اړتیا ولري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا شاخ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بایومیټریک د لارې د رای ورکولو د سیستم د برابرولو په اړه له یوې المانۍ کمپنۍ سره خبرې پیل کړې دي. د دغه کمیسون چارواکو په وینا د بایومیټریک سیستم په اړه 80% څېړنې بشپړ شوې دي او د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې به افغانستان ته راوړل سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم د دار مالک په نوم یو الماني کمپنۍ چمتو کوي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې لا تر اوسه د دغه سیستم د ځګاوي افغانستان ته نه دی رسیدلی، خو په دې برخه کې تر 80% سیړنې بشپړې شوې دي. د هغه پر وینا 10% تخنیکی او عملیاتي سیړنې لا هم پاتې دي چې پراتلونکو درې ورځو کې به بشپړې شي او له هغه وروسته به له الماني کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړي.
دا د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې د دې پیسې پیدا کړي او ورکړي. ولې راوړلې څنګه چې کمپنۍ خبره کړې چې اول هفته د اکتوبر کې دوی به دا وسایل کابل ته رسوي، اول هفته کې دا ورسیږي طبعا چې زمونږ مواد سره به یوځای غته رسیږي. دا هم د افغانستان حکومت مسؤلیت به مني چې د دې انتقاد لپاره موږ ته ویژه برنامه جوړي او دا د افغانستان هغه ته رسیږي.
هغه زیاته کړه چې د دغې وسیلې کارول خورا اسانه دی او هغه کسان چې زیرک ټلیفونونه استعمالوي هم ترې استفاده کولی شي. خغلی هاشمی ویل چې دغه وسیله په انلاین او افلاین ډول د کارولو وړتیا لري او په مټ یې په سلويختو ثانیو کې د یو رای ورکونکو مشخصات په سیستم کې ثبت کیږي. د هغه پر وینا په بایومیټریک باندې د رای ورکولو له دغه سیستم څخه به د 1400 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم کار واخیستل شي. د افغانستان ولسی جرګه د ټاکنو کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم باید انلاین وي او په ټاکنو کې د درغلیو مخنیوي وکړي. د دغه جرګې غړو نعیم لالی حمیدزی او حبیب سادات وویل
د افغانستان د خلکو هغه بیومیټریک په کار دی چې یو نفر یو رای ورکولای شي، نه دوی لړی انلاین چې انټرنیټ هلته کار وکړي. دا تخنیکي مسایل ته زه نه ځم، خو هغه وخت بیومیټریک به د قبول واړي چې هر سړی د خپل رای سه استفاده کولای شي، داسې نه چې یو نفر لس رای ورکولای شي.
د رای د بایومیټریک د لارې کچېری کار سي ډیره ښه خبره ده، اما د دې لپاره باید سیستم جوړ شي داسې نه وي چې هغه ماشینونه چې په هر مرکز کې وي دی ګوته ولګوي او کولای شي چې دی لاس یې رای کار کړي.
د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو بایومیټریک کول د سیاسي خوځښتونو او ګوندونو یو عمده غوښتنه ده چې د ټاکنو کمیسون له دې وړاندې د وخت د کموالي لامل د دغه چاره عملی کول ناممکنه ګڼل. د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلپاتی شته متر سره کیږي. د کمیسون د چارواکو پر وینا د دغه ټاکنو د عملی کولو لپاره په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 15000 سل مرکزونه په پام کې نیول شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی پروموټ پروګرام چې د ښځو د ظرفیت د لوړولو یو ستر پروګرام دی، د دې لپاره چې د خپل کار تاثیر خلکو ته څرګند کړي، باید له افغان حکومت سره همغږي ولري. په دې باره کې زموږ خبریال لیلی مینیازی له کابله رپورټ راستولی.
د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی ادارې پروموټ پروګرام دا ځل د افغانستان د ښوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره ګام اخلي. د پروموټ پروګرام او د پوهنې وزارت لخوا د 2015 ښځینه ښوونکو د ظرفیت لوړولو پروګرام نن د شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل د پروموټ پروژه چې د افغان ښځو ظرفیت لوړولو لپاره یوه ستره او ګټوره پروژه ده، د دې لپاره چې خلکو ته خپل اغیز او مفیدیت څرګند کړي، باید له افغان حکومت سره همغږي ولري.
از یک برنامه‌ای که برنامه بسیار مؤثر است و در خدمت
داسی و پروگرام چی دیر اغیزمند دی و په بیرابیلو برخو که د خلق و هیواد د خزو په خدمت که دی، په دی اړه باید خلق هم د دغه پروگرام مفیدیت او اغیز درک کړي. دا کار د پروگرام و حکومتی مسئولینو ترمنځ د همغږي او ګډ کار په ترسره کیدو کې کېدلی شي
و همکاری نزدیک ای کار صورت گرفته میتونه.
بلخوا د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی ادارې د جندر څانګې مشرې سو سنډي کیمپ په همدې ناسته کې وویل چې افغان خزو د پروموټ پروګرام لاله ډیری لاسته راوړي دي. دا وای د پروموټ پروګرام لاله افغان حکومت او یو اس ای ای ډی لاسته راوړنه لري. د خزو لپاره په سیمه ایزه کچه 15 سوداګریزو توکو نندارتونونه جوړ شوي دي، او په یو کې هم په ملي کچه د سوداګرو توکو نندارتونونه چې 8.8 میلیونه افغانۍ خرڅلاو پکې شوی دی. د امریکا د پراختیایي ادارې د جندر برخې مشر همدارنګ زیاتوي چې د پروموټ له لارې دا مهال 2000 ښځو او نجونو ته د رهبرۍ په برخه کې زده کړې ورکړې دي، چې تر څنګ یې ورته معاش او انټرنشیپونه هم برابر کړي دي. دا زیاتوي چې دغه پروژه لا هم 2 کاله نور په مخ کې لري چې د افغان ښځو د ظرفیت په برخه کې به د پام وړ کار وکړي. د امریکا پراختیایي اداره یا یو اس ای ای ډی په داسې حال کې د پروموټ پروژې له اغېز او نورو برنامو خبرې کوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي مفتش یا سیګار په خپل رپورټ کې ویلي چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د دولت تر ټولو ستره پروژه یا پروموټ یوه ناکامه پروژه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې په ایران کې وسلوالو پر پوځي رسمي گذشت برید کړی دی. په برید کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ټپي شوي دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
همونطور که مشاهده میکنید از وقوع یک حمله تروریستی در مراسم رژه نیروهای
د ایران نیمه دولتی رسانه فارس نیوز ویلی دو بریدگر چی په یو موترسایکل سپاره و پوزی رنگ دریشی اغوستی وی دا برید کرده. د ایران د دولتی تلویزیون لخوا په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې له برید سره سم د پوزیانو په ګډون خلک د تیښتې هڅه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې امریکا متحده ایالات او د هغه متحدین د احواز د برید عاملین ګڼلې دي.
د یو بهرنی هیواد لخوا ګمارل شویو، روزل شویو او تمویل شویو ترهګرو پر احواز برید کړی. ماشومانو او تنکی ځوانانو ته تلفات رسیدلی. ایران د ترهګرۍ سیمه ایز ملاتړی او متحده ایالات د داشان بریدونو مسؤول ګڼي. ایران به د خپلو وګړو د دفاع پر مخه ډیر ژر پریکنده ځواب ورکړي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې یو پوځي رسم گذشته په وینا کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې هیواد به د خپل دفاعي ځواک پیاوړي کولو ته دوام ورکړي. روحانی وویل له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له معاهدې څخه د متحده ایالاتونو وتلو هڅه کړې چې ایران د خپلو راکټونو او دفاعي سیستم د له منځه وړلو ته اړ کړي.
نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت، نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد. روز به روز بر قدرت دفاعی خودمون خواهیم افسود. این که شما از موشک‌های ما عصبانی هستید معناش آن است که تأثیرگذارترین سلاح ما امروز موشک ماست.
نوموری همدارنګه د یمن په جګړه کې د حوثیانو پر وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هم نیوکې کړي او ویلي چې ایران به قرار پاتې نه شي او په سیمه کې به د دې هیواد یرغل ونه زغمي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې د افغانستان څخه 1.3 په سلو کې واردات زیات شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي افغانستان ته یې صادرات دومره کم شوي چې په تاریخ کې ساری نه لري. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوې رادیو د همکار ریاض حسین په رپورټ کې واوري.
بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان نه پاکستان ته درآمدات 1.3% زیات شوی دی او هغوی هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت ته وده میلاو شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري سازمان مشر زاهد شینواری وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان نه راتلونکي شیانو ته دوام میلاو شوی دی، خو د پاکستان لخوا افغانستان ته برآمدات ورځ په ورځ راکمیږي او د هغې اثرات په صوبه کې په عامو خلکو باندې پرېوځي.
پاکستان نه خو زیات شوی نه دی بلکې کمیدو باندې دی. افغانستان نه به زیات شوی ځکه چې افغانستان د پاره ریګولیټری ډیوټي چې وا پاکستان هغه ختم کړه، هغه په وجه باندې هم زیات شوی دی. او بل دا چې فروټس او ویجیټیبلز او دا به راتله، هغه باندې کوارنټین ایشو وغه نه، پلانټ پروټیکشن ډیپارټمنټ دی پاکستان، هغه کوارنټین باندې ډېر پرابلمز وو. چیمبر زموږ په کوشش باندې هغه کیا مسلې حل راووتو، خو پاکستان چې کوم ایکسپورټ مخکې وو هغه نه مطلب ورځ په ورځ کمیږي لګیا دی، هر کال کمیږي. او دا سخت کالم چې دی کافی یاده پورې کم شوی دی، یو ارب ډالر نه لاندې راغورځېدلی دی. تل طرف نه پاکستان اوورآل ایکسپورټ خو نورې دنیا ته زیات شوی، خو افغانستان ته نه دی زیات شوی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ څو کاله وړاندې په کال 2012 کې دوه اړخیزه تجارت په سرکاري توګه 15 ارب ډالر ښودل شوی وو. د کال 2018 د مئی د میاشتې پورې د سرکاري شمیرې مطابق 2.5 ارب ډالر راکوز شوی وو. خیبر پښتونخوا د کاروباري سازمان د وینا تر مخه د 1 ارب ډالر نه هم پلان دی راغلی دی، چې له کبله یې په خیبر پښتونخوا کې د 50 تنو زیاتې کارخانې تړلې شوې دي. او د غیر سرکاري ذریعو وینا ده په دغه کارخانو کې کارکوونکي 15,000 مزدوران هم بیروزګار شوي دي. د پاکستان افغانستان ته زیاتره سیمټ، شیشه، خوراکي شیان، جوسونه، اوړه او اوسپنه افغانستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په دې کې د 50 تر 70% پورې کمی راغلی دی. او بنیادي وجه یې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم دي. او بل دا چې افغانستان د تجارت لپاره زیات انحصار د ایران چابهار بندرګاه ته منتقل کړی دی، او د افغانستان په مارکیټ کې د چین او هندوستان جوړ کړی شوی شیان زیات خرڅیږي. زاید چنواری وختونه کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومت ترمنځ د ترانزیت ټریډ مشکلات راکم کړی شي، نو ممکن ده چې دې سره به د پاکستان برآمدات هم زیات شي.
پاکستان طرف نه کوم ترانزیت ټریډ اګریمنت ته په هغه پوجا موږ نه ټول افغانستان حکومت، افغانستان خلک او تاجران ډېر زیات ګیلمن دي، خفه دي چې دا مشکلات ختمول غواړي. دا ترانزیت ټریډ اګریمنت چې دا ټیکول غواړي، اوس په خبرې بندي شوې دي ځکه چې افغانستان نه دا مطالبه ده چې د انډیا شامل شي. دې سره سره چې دا ویزو چې کوم مسله راغلي او پاسپورت تک راتګ کې ډېر مشکله چول شوی دی، دې په وجه تجارت ته ډېر نقصان رسېدلی چې دا خلک به په اسانه باندې ته راتل به، نو دې په وجه زموږ نه دا تجارت چې دی هغه خپل لاس نه وځي لګیا دی. بل پاکستان چې دی چاینا سره او ملیشیا سریلنکا سره فری ټریډ اګریمنټ شته دی. افغانستان سره زموږ ټریډ سرپلس دی، 90% موږ ایکسپورټ کوو، صرف 10% امپورټ کوو. فری ټریډ اګریمنټ ایز ویلی چې وشو.
د شاه محمود قریشی د دورې وروسته د داخله چارو وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان او پاکستان په ګډه توګه اقتصادي کمیشن د ترانزیت تجارت په حواله یو غونډه رابلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت مشکلاتو کې اسانتیاوي پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په پکتیا کې صحیح کارکونکو له خلکو غوښتنه کوي چې د سفرونو او مهاجرتونو پر مهال خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین ورکولو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی دا کار د پولیو د محوه کېدو لپاره ډیر مهم بولي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې باره کې رپورټ لري.
پکتیکا د افغانستان یو له پراخو او سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د 315 کیلومترو په شاوخوا کې ګډه پوله لري. په دې ولایت کې انګور اډه، زرمیلن، کمردین بارډر او شکین هغه سلور بیلابیل لارې دي چې د سرحد بلې غاړې ته خلک پرې تګ راتګ کوي. د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولین وایي په یادو ټولو لارو کې ځانګړي روغتیایي ټیمونه موظف کړي ترڅو د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی ماشومانو ته ګزن ضد ساسکي ورکړي. د دوی په خبره چې د نامنویو تر څنګ مهاجرتونه د کورنیو بې ځایه کیدل او د غراز د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د خلکو تل راتله د پولیو د وایرس په انتقال کې عمده رول لري. پکتیکا کې د پولیو د عاجلې څانګې مشر محمد نور وایي
مونږ خو دغې ټولو کورنیو څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې کله دوی د پاکستان او افغانستان د سرحداتو د تیرېدو په وخت کې خپل ماشومان باید د ګزن د مرض په ضد باندې واکسین کړي. کسان پر ځای کې مونږ داسې ګمارلی دي چې بدون د دونه چې د چا وخت ضایع شي باید په ډېر داسې عاجل ډول د دې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
پزل د جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو دی او د پولیو ناروغۍ د لمنځوړلو په برخه کې لسو میاشتو را پدې خو دند تر سره کوي. هغه له خلکو غواړي چې د مسافرت پر وخت خپل ماشومان د پولیو ساري ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
دغه کوم ماشومان چې دي مثلا موږ تاسو کوچیان ورونه لرو تیاخه کوچیان ورونه دي تیاخه او یا نور ملکو ته تګ راتک ایتیا کا بارډرونو باندې موږ خپل باندې الته واکسینانو د پاره ټیمونه هم سته، خو باید اوغوی دغه تلوار و نه کړی، ځکه دا د هر ماشوم حق ده. له 15 کلو څخه هغه په دې خپل حق باندې خبر هم نه ده، باید اوغوی خپل ماشومان واکسین کړي.
د شرن روختون مخته موزب شوی واکسیناتور تاریک روختون ته مراجعه کوونکې کسان ودروي او تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دی وایي هغه کسان چې له وزیرستان او لرې ځایونو دغه روختون ته راځي باید ماشومان یې حتما واکسین شي.
هلته یې راته ویلي دي چې د بارډرو خلک او د ولسوالیو خلک تر دغه اندازه کې زیات باید واکسین شي، ډېر دغه دقت پرې وسي او ډېر صحیح واکسین باید ورکړل شي. دقت چې دغه ماشومان به نه پرېږدي، که هغه پاتې شي خو دا باید هېڅ پاته نه شي. دا ماشومان که د ولسوالیو والی د بارډرو والی وزیرستانه چې کوم ماشومان راځي.
د کندهار د ورستۍ پیښې په ګډون سږ کال په افغانستان کې د پولیو څوارلس مثبت پیښې ثبت شوې دي. د صحي کارکوونکو په وینا یو شمېر دغه پیښې له مهاجرتونو بهر او په کور دننه له سفرونو سره تړاو لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د پکتیا قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډ کې 300,000 افغانۍ د ولوار اندازه ټاکلې. اوس مهال په پکتیا کې ولوار له 500,000 افغانۍ نیولې بیا تر 700,000 پورې رسیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ پکتیا کې هم جګ ولوار جدي ستونزه بلل کېږي. د وضعیت ګڼ شمېر ځوانان دې ته اړ ایستلی چې د ولوار پوره کولو لپاره آن مسافرۍ ته هم ملا وتړي. د همدې ستونزې د حل لپاره نن په ګردیز کې قومي او مذهبي مشرانو د یوې پرېکړې له مخې د ولور اندازه 300,000 افغانۍ وټاکله، په داسې حال کې چې د ولور لوړه اندازه 700,000 افغانیو ته رسیږي. دینی عالم حبیب الله مستعان د یادې پرېکړې په اړه جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې دا کار د اسلامي احکامو له مخې ناروا وباله. هغه وایي
کله چې واده سي او کور ته ځي د نکاح په مراسمو کې هم ته ناست یې، ته یې د نکاح هغه دی هغه مهر یې ته ټاکې، مهر یې مسما یې ټاکې، او بیا کله چې دا ودیږي او یو هم په هم ته نه ورکوې او هغه کور ته تس لاس ځي، څومره د افسوس ځای ده. تا ته خدای حکم کوي، رب الجلیل تا ته حکم کوي چې پلاره اے پلاړه د دې نور حق دی ورکه، او څه دې ام پیرانډې هغه حرامې پیسې په خپل ګېړه کې اچوي.
همدارنګه د کتونکو په وینا د دې لپاره چې زوم د خسرګنۍ او یا د نورو خلکو له پیغور سره مخ نه شي، په ځینو مواردو کې د ولور د پیسو پوره کولو په خاطر د جنایي جرمونو مرتکب هم ګرځي. د پکتیا قومي مشر عبدالله مجاهد د ټولو پښتني سیمو له خلکو غوښتنه لري چې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
په د واده او مراسمو کې ډیر غزاف مصارف دي چې د اقتصاد له مخه موږ ځوانان نشي کولی چې په خپل وخت سره نکاح شرعي چې دوی حق ده چې والدین ورته وکړي او هغه نه دوی محروم دي که جلکۍ دي هلک دي د دې نه محروم و، د دې مخنیوی مو وکړه.
په ورته وخت کې د پکتیا مدني فعالان وایي چې د جګ ولور دغه ناوړه کلتور پر ځوانانو سربیره د نجونو هغه امیدونه هم وژني چې د خپل نوي ژوند په اړه یې له ځان سره لري.
دا ډېر اړینه ده ځکه که چېرته د قومونو له خوانه د مخورو سپینګیرو له خوانه د کومې پرېکړې چې اوسي او عملي بڼه غوره کړي دا ډېر مثبت نتیجه ورکوي. تر ټولو ښه مثبته نتیجه یې اوله دا ده چې موږ اکثره ځوانان د همدې پیسو د پیدا کولو لپاره څه دی یا د ولور پیسې پرې کړي او یا هم دوی ودونه وکړي یا هم په خپل ژوند کې نور بهبود راولي، په نورو اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې. د دې لپاره دی اکثره قاچاقي ځي بهرنیو هېوادونو ته.
تر دې مخکې هم د پکتیا، خوست او د هېواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې، خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. له مذهبي اړخه د ولور په نوم د پیسو اخیستل او ورکول له اسلامي احکامو سره په ټکر کې عمل بلل کیږي. اسلام مقدس دین یوازې د مهر د ورکړې حکم کړی چې کمه اندازه یې 10 درهم دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې خپرونې اورئ.